په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان باید په افغانستان کې د ګټورو خبرو اترو د پیلېدو لپاره له شخړو لاس واخلي. سپین مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغې عراقي سیال برهم سالی موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا شته. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 11 میلیون وګړو لیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان باید په افغانستان کې د ګټورو خبرو اترو د پیلېدو لپاره له شخړو لاس واخلي. دا خبره سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ افغان ولسمشر اشرف غني ته وویل تر هغو پورې چې طالبانو په تشدد کې د پام وړ کموالی نه وي راوستی د ګټورو خبرو اترو امکان نشته. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي ترامپ ټینګار وکړ چې اړتیا د طالبان په شخړو کې د پام وړ کموالی راولي او هغه ته دوام ورکړي تر څو د افغانستان د راتلونکي په اړه ګټورو خبرو اترو ته لاره هواره شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر یو شمېر مهمو په تیره بیا په بګرام کې د مخکنۍ کتنې په مطرح شوو موضوعاتو په اړه چې یو هم له هېواده بهر د وسلوالو په تنځایونو خبرې وشوې.
موافقت شد که هر دو کشور رو بحثارا تحقیق بکنن و تا در افغانستان
په ځانګړي ډول پر دې بحث وشو چې څرنګه د افغانستان او متحدو ایالتونو مشرانو چې کوم بحثونه بګرام کې کړي وو هغه په راتلونکي کې بیا هم د دواړو هیوادونو د انچارواکو له لوري تعقیب شي. دواړو ولسمشرانو د نومبر په 28مه په بګرام کې کتلي وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او له افغانستانه بهر د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې شوې وې. واشنگټن له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلې دوه ولدې ډلې سره د یوې موافقې د لاسلیک کېدو لپاره له طالبانو غوښتي چې شخړې کمې کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د ولویان عطا الله خوګیاڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بیسود ولسوالۍ کې وسلوالو په ډزو وشت او ویې وژه.
د بیسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتی سیمې کې نصرګن وسلوال له لوري ننګرهار استیناب محکمې یو برحال قاضي رفیع الله په ډزو سرپشت رسول شوی دی.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استیناب محکمې د جزا د دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میمنې ښار کې ناپیژندو وسلوالو ووژه. ټاکل شوی تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو ټولو لوبډله د 105 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. د لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سپین مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغې عراقي سیال برهم سالی موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داوس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپین مڼۍ پرون چهارشنبه وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ترامپ د یو خپلواکه باثباته او سوکاله لرونکي عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. دا وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جګ پوړی جنرال قاضي وبخي قاسم سلیماني وواژه، د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړي او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړې چې امریکایي ځواکونه دې له عراق ووزي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر سالي وویل واشنګټن او عراق یو پایداره شراکت لرلی او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق یو شریک پاتې شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي. د امریکا په سنه جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسې خپره کړه له هغې کمه ده چې په تېره نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 14.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیل جریان له ټلویزیونونو کتلی و. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل له لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر دی چې په سنا کې استضاع کیږي. لومړنی ولسمشر اندرو جانسن و چې په 1988 کال کې په سنا کې استضاع شو. دوهم هم بیل کلینتن و چې په 1990 کې استضاع شو خو دواړو ته په سنا کې برات ورکړل شو. ولسمشر ترامپ ویلي کوم غلط کار یې نه دی کړی او دغه بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغې محاکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. او د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د آزاد راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت ته په هغه هیواد کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهر الدین په نوم یې د جنوري په 1 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په تاجکستان کې د تاجک څانګې 4 غړو ته د شپږ میاشتو په مخ د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې 9 نورو خبرلانو ته په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د تاجکستان د قانون له مخې باید لږ تر لږه دا اجازه د 1 کال په مخه وي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بې سرحده خبریالانو سازمان د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر وایي که چیرې طالبان سمه سوله کوي ولسی منی خو اشرف غني په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې ده ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره په کار ده چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. د هغه خبره ده چې طالبانو تر دې دمه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي دي خو مشران باید له سولې څخه واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یوه بحث کې ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ وویل آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختمې کړي؟ که چېرته دوی دا غواړي افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چېرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې یې کړي دي له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غني بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د 20مې پېړۍ د وروستیو او د 21مې پېړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګی حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل.
And that could only happen if Taliban and the Afghan government
حالت باید اصول وی او دا یوازې هغه وخت کېدای شي چې طالبان له افغان حکومت سره یو ځای کښینی او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسان هم نه دی خو یوازینۍ لاره ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو ته کښینی. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. افغانستان پاکستان تورنوي چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او هغوی ته یې اسانتیاوي برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د سر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوې غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو، هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار تعقیب کړي. په پګرام کې د نومبر په 28مه د ارګ د خبر پاڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی و که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي، باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایداره سولې لپاره له هېواده بهر د تروریستانو ځالې له منځه یوړل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر غني د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ پرون له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې کتنې وروسته په یو بحث کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره خپلې اړیکې عالي وبللې او وویل:
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that has an excellent relationship, including to this
one. لا ولسمشر ترامپ سره په اړیکو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له هغو محدودو مشرانو یم چې ورسره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېرې ښې اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپله اړیکه د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ترامپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړې او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شو پرې وړاندې لاړ شو؟ لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل، سپینې ماڼۍ هم دغه راز ویلي دي چې ترامپ له ولسمشر غني سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې اړتیا د طالبان په شخړو کې د پام وړ کموالی راولي او هغه ته دوام ورکړي تر څو د افغانستان د راتلونکي په اړه ګټورو خبرو اترو ته لاره هواره شي. تر اوسه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ لس وارې د خبرې مخته وړل شوي دي. په دې وروستیو کې هم داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي، خو تر اوسه پورې دغه موافقه څرک نه لیدل کېږي. داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو دا منلې ده چې په افغانستان کې به شخړې کموي، خو پر دې ډلې په دې وروستیو کې فشارونه د افغانستان د حکومت په ګډون مخ په زیاتېدو دي چې باید اوربند ته غاړه کېږدي. داسې هم راپورونو کې ویل شوي چې طالبانو هم دا منلې چې د دغې موافقې د لاسلیک کېدو لپاره به د لنډې مودې لپاره اوربند وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام نن بیا ور دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، بیا هم په دې پروګرام کې د سولې پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا وروستیو پرمختګونو ته په پام سره چې په دې اړه د افغان او دغه راز د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ هم خبرې وشوې، د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ، او دغه راز ولسمشر ترامپ هم د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. دغه وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د افغانستان د سولې بهیر ګړندی شوی دی، او آیا هغه خبرې چې د افغان افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو ترمنځ دوام لري. لسم دورې هم څو ورځې مخکې پیل شوی و. آیا دا به بالاخره یوې نتیجه ورکړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ به یوه موافقه چې په دې وروستیو کې خبره ډیره توده شوې ده لاسلیک شي، او آیا دغه موافقه به د بین الافغاني خبرو لپاره لاره پرانیزي؟ د هغه